اته بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه. یو جګپړی امریکایي قومندان وایي داعش ډلبشایي په شپږ میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه د باندې د امریکا او د متحده ایالاتونو پر لویدیځو متحدانو بریدونه وکړي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سینکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا دا خبره پرون د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په استماعي غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د داعش ډلبه په څومره وخت کې ممکن په دې وتوانی شي له دې هیواده د باندې حمله وکړي. جنرال کوریلا هم در رسول چې دوی د داعش ته خراسان څنګه د حملو د مخنیوي لپاره له بهره په افغانستان کې د دې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د مالی ملاتړ غوښتنه کوي. هند وایي په کابل کې د طالبانو د رژیم د نه رسمیت پیژندلو په اړه یې دریس نه دی بدل شوی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی آرن دام باغچی دا خبره پرون د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته وکړه چې پر اساس ویل شوی وو چې هندیانو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکو ته د ډیپلوماسي آنلاین کورس دایر کړی دی. خو د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې دوی د دې هدف لپاره کابل ته څوک نه دی لیږلی. د طالبان حکومت تر اوسه پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایران د بشري حقوقو سازمان په خپل روسي راپور کې ویلي چې په تیرو دوه نیمو میاشتو کې یو سرعته ورشتنه په دغه هیواد کې دام شوې ده. دغه سازمان پر اساس په دې کسانو کې اته اتیا تنه د مخدر موادو په تور په دار ځړول شوې دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هم درس وایي چې یوازې په تیرو دوه اونیو کې نه ویشتنه بندیان په دار شوي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې دوه تنه اعدام شوي دي. دا سازمان وایي چې په ایران کې د تیر کال په پرتله اعدامونه خورا زیات شوي دي. بریتانیا پرون اعلان وکړ چې د حکومت د اړوندو ادارو په وسایلو کې د ټیک ټاک اپلیکیشن منع کوي. د بریتانیا د کابینې د اداري رئیس ولفر داودن وویل دا پریکړه وروسته لدې شوې چې د بریتانیا د سایبري امنیت متخصصانو د ټیک ټاک په اړه څېړنې وکړې او وی ویل چې د ټیک ټاک له لارې حساسو دولتي معلوماتو ته رسیدل ممکن دي. داودن زیاته کړه د ټیک ټاک اپلیکیشن د کارکوونکو د تماسونو او موقعیت په شمول ډیر معلومات ټولوي، نو که په دولتي موبایلونو او نورو الکترونیکی وسایلو کې ټیک ټاک وکارول شي ممکن حساس دولتي معلومات ترلاسه کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ماموریت تمدید شو. د چارو د کتونکي صلاح الدین سیدی نظر واخیسته.
په افغانستان کې د نړیوال ټولنې کار قطع کول په واقعیت کې افغانستان خلکو ته شا کول دي.
طالبان وایي چې له ایران سره سوداګري د کال 2 میلیارد ډالرو ته رسیدلې. په دې اړه مو د افغانستان د سوداګري او پانګونو خونو د مرستیال خان جان علي کوزي نظر پوښتله.
د ایران سره تجارت یو څه ساده ده، راکړه ورکړه مساده ده، د پیسو د انتقال بل ملي ممانعتونه نشته.
د دې سات په پروګرام کې د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې د شزو د مالی پیاوړتیا مسله څېړل شوې او د ورکو شوی عزیزانو پروګرام درو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه دوه پریکړې لیکونه تصویب کړل. په یو پریکړې لیک کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو ماموریت یو بل کال ته غځول شوی. د چارو کتونکو د پریکړې د دیش کارندوی بولی چې نړیوالې ټولنې افغانستان ته شانه داړولې. د امنیت شورا په دوهم پریکړې لیک کې لا اغیزمنو خواوو د افغانستان په تړاو د سپارښتنو غوښتنه شوې ده. د ملګرو ملتو اوسنی ماموریت نن د مارچ 18 پای ته رسیده. تفصیل د اسمت چاروان په راپور کې.
د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ په یوه خونه د شپږ ویشت اته اویا نمبر پریکړه لیک په تصویبولو په افغانستان کې د یونما یا د ملګرو ملتو ځانګړی مرستندوی ماموریت د 2024 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید کړ. د امنیت شورا غړیو په عین حال کې په افغانستان کې د یونما او د ملګرو ملتو د نورو ادارو د حضور د دوام پر اهمیت ټینګار وکاوه. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو بل پریکړه لیک هم تصویب کړ. شپک بیشت نه اویا نمبر پریکړه لیک د افغانستان له ستونزو سره د مقابلې لپاره د یوې همژغې او منسجمې تګلارې د جوړولو په خاطر د خپلواکۍ او هر اړخیزې ارزونې په مقصد د سپارښتنو غوښتنه کوي. د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت تصویب مثبت ګام بولي او وایي د دې معنا دا ده چې نړیواله ټولنه افغانستان ته شان نه اړوي. ډاکټر سعیدی زیاتوي
په افغانستان کې د نړیوال ټولنې کار قطع کول په دې نامه چې طالبان دا یا هغه کوي په واقعیت کې افغانستان خلکو ته شا کول دي او دا شا کول نه د اخلاقي لحاظه او نه د منطق او قانوني لحاظه د منلو وړ دي. مهم دا دی چې د نړیوال ټولنې مرسته طالبانو یا نورو ډلو ته حد اقل شي او مستقیما ملت ته ورسول شي.
په امنیت شورا کې د یوناما د ماموریت د تصویبېدو په درشل کې د تېرې جمعې په ورځ د سولې نړیوال انستیتیوت په یوه راپور کې چې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همژغۍ د دفتر یا اوچا په ویبپاڼه کې خپور شو وویل د امنیت شورا غړي د ملګرو ملتو او طالب چارواکو ترمنځ د سیاسي معاملې د مناسبې سطحې په اړه اختلاف لري. په تېره بیا وروسته له هغې چې طالبانو د افغان ښځو او نجونو د حقونو د محدودولو په پالیسۍ کې هیڅ بدلون رانه وړ. په راپور کې راغلي چې سیاسي معاملې، بندیزونه، د ناورین مدیریت او د مرستو کمیدل، پراختیایي پروګرامونه، د ترهګرۍ ګواښ او د بشري حقونو پرله پسې سرغړونې دا ټول به د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو او د یوناما د فعالیتونو پر دوام اغیز وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د فبروري د دوهمې نیټې په راپور کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د یوناما اوسنی ماموریت چې د مارچ په 18مه پای ته رسیږي مهم دی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
طالب چارواکي وایي چې له ایران سره د افغانستان سوداګري راکړه ورکړه په کال کې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي، خو کېدای شي چې دا اندازه په کال کې 10 میلیارد ډالر ته زیات شي. د افغانستان د سوداګري او پانګونو خونو د مدیره پلاوی مرستیال خانجان علي کوزي وایي چې اوس افغانستان ایران ته په کال کې یوازې د شاوخوا 6 میلیونه ډالر په ارزښت صادرات لري. د دې موضوع او د دوه هیوادونو د سوداګري راکړه ورکړو د راتلونکي په اړه اسمت څاروان له ښاغلي علي کوزي سره مرکه کړي او لومړی دا پوښتنه کړي چې آیا اوس د دوه هیوادونو راکړه ورکړه 2 میلیارد ډالر ته رسیږي؟
دقیق خبره ده چې زمونږ لویترین شریک په دې منطقه کې د تجارت اوس خصوصا د وارداتو ایران دی او ایران سره زمونږ زیات واردات مونږ د ایران نه راوړو چې ټول تقریبا اکثره تیل، ګاز او ساختماني مواد، فابریکو خام مواد، پلاستیکي توکي، قالینې او همدارنګه تازه میوه او سبزی چې په ژمي کې راوړو ډیر زیاته د ایران نه او د ایران سره تجارت یو څه ساده دی. راکړه ورکړه مساعده ده، د پیسو د انتقال بین المللي ممانعتونه نشته، نو په دغه خاطر باندې دقیقه ده چې زمونږ تقریبا 2 میلیارد ډالر په ارزښت باندې د دوی سره د کال صادرات رسیږي.
علي کوزي صاحب، طالب چارواکي وایي چې د ایران سره به د افغانستان راکړه ورکړه 10 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د افغانستان بد اقتصادي وضعیت ته په کتو دومره ظرفیت شته چې د دوه هیوادونو تجارتي راکړه ورکړه په کال کې 10 میلیارد ډالر ته ورسیږي؟
تاسو ته معلومه ده که شرایط ښه شي او چې ته په معدنو کې سرمایه گذاری وشي او ایران هم دا علاقه لري چې زمونږ خصوصا په پولادو کې دوی علاقه لري چې دلته سرمایه گذاری وکړي او په نورو قیمتي معدنونو کې سرمایه گذاری وشي. نو د دې امکانات شته دی په هغه صورت کې په لرې واټن وختونو کې چې افغانستان هم تر اندازې برق او د مسایلو ته توجه وشي، د دې امکانات شته دی چې نه تنها د پاکستان د ایران سره، د نورو ملکونو سره هم زمونږ تجارت د پاکستان سره د مرکزی آسیا سره د نورو ځایونو سره زیات شي. اما په نږدې راتلونکو کې زه فکر کوم چې مشکله ده، ځکه زمونږ ټول واردات چې کوم کاروبار هم چې دی هغه اوس پروس کال د $6 میلیارد په ارزښت باندې وو. اما امکانات یې په لرې کې شته دی که دواړه ملکونه تعرفوي سهولت راولي او یو بل ته هغه ستونزې او مشکلات چې دا اوس په بعضو وخت ځایونو کې په تجارت کې موجود دي دا د منځه لاړ شي او معدن راویستل شي، کېدای شي چې $10 میلیارده ته ورسیږي.
اوس چې د دو هیوادونو راکړه برکه $2 میلیارد ته رسیږي، په دې کې د افغانستان ونډه څومره ده؟ یعنی افغانستان ایران ته څومره صادرات کوي او په مقابل کې ایران افغانستان ته څومره صادرات لري؟
دې کې د افغانستان ونډه ډېره زیاته ضعیفه ده او ډېره کمه ده، او هغه هم تقریبا 40 یا 50 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې. د په دغه اندازه باندې زمونږ صادرات دي دوی ته، چې هغه هم ډېر زیات کمی کرابیا ده، زیره چې ورته وایي، او یو رقم د هندوانو او د دغه تخم دی چې دا ورته صادرېږي، ځکه چې ایران هغه شیان میوه او هغه شیان چې موږ لرو ایران زموږ نه هغه ډېره لري، نو په دغه خاطر باندې ایران ته زموږ صادرات کم دي.
د افغانستان سوداګرۍ او پانګونو خونو د مدیره پلاوي مرستیال خان جان علي کوسی:
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونه، ګرانو دوستانو سلامونه مې ومني. ستاسو د پوره روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشان چمتو کړې او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم سرګند ده، دغه روان هجری شمسی کال مخ په خلاصېدو دی، او په دغه کال کې د ازادي رادیو په خبرونو کې ډېر تغیرات راغلل. د هغه جملې څخه یو دا چې زموږ خبرونې د 12 ساعتو پر ځای اوس 24 ساعته تاسو اوریدلی سي، چې دا هغه سره سم زموږ د ځینو خبرونو وخت هم تغیر کړی دی. بل دا چې په دغه روان کال کې دغه رادیو خپل د زیاتو پروګرامونو نشرول د بیلابیلو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، واتس اپ او نورو رسنیو لارې راخه کړی دی، او همدار استاوس کولای شي خپل دغه پروګرام یعنی د ورکوسو وزیزانو خبرونې ته نه یوازې د رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين، بلکې د واتس اپ لارې هم خپل پیغامونه پریږدي. نو په دې هیله چې په راتلونکي کال کې ستاسو هغه دوستان او خپلوان چې تاسو یې په لټه کې یاست پیدا سي، او په دې هیله چې تاسو د ازادي رادیو د خبرونو څخه په بشپړه توګه ګټه واخلئ، د نن ورځې دغه خبرونه د ځینو پیدا شوو کسانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم، زیول حکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی، شنې جامې، تور پکول او سری سپلې په پخو دي، او د چپ لاس دا یو غوټه هم کاګه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی د ته اتصالات شمېره وایم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات میره ده بیم وایم واتساپ پشتر سیپر و اتو اتو سالور پینزو سیپر تری تری پینزو سلام هم داتا بیم سیپر سالور آبیا اتاویا شپیتو نه سوالت نو روشن هم در توائم سپر و نه و سپر شپاک پینزه شپاک نه و نه اتصالش میره تا بیوائم چه در پالش میره در هم زنگ و حلوشی هم واتساب تا میسج کوله چه نکسونه کده چپ کاری و تیور لیگم سپر و اتو اتو سالور پینزه سپر دری دری پینزه لتا سحا دا دادای رادیو سحا یو نڑی ماننا چی منگتا موخ را که خخ پراونا اللہ ممل شا
خود ازادای رادیو طولو کرکونگ تا اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو نو استاس خبدر نشت حلی کیجی چی قدرت اللہ نامی کس چی دا خدای رام زوی دی دا هلمند ولایت تنوزاد و لسولی و سیدون که دی نو دا کچنوالی سخنا درکس سوی دی پیادان زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی نو ستاسو څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 واویا 3 1 5 5 پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي انشاءالله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
د ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو ز خوشحال د نادالی ولسوالی څخه خبره کوم موږ کوښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی نو تقریبا دغه څو میاشتې کیږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوسه و زما سره په کور کې را سره دی کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسی 0 و 0 8 3 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسی او خپل کوښنۍ تسلیم کی شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 و 0 8 3 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوی خپل کوښنۍ دی تسلیم کراسه نو کوښنۍ زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوښنۍ کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسی دعاګانې کوی السلام علیکم
د ازادي رادیو ته سلامونه عبادت سلام یوالک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی د دې بابا د زنداور د دې بابا نکته نه کور دی پلار مې مړ دی دا لک د څورلس پنځل سکال په عمر کې دی زه غواړم چې دا غلک د هر چا وی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی زما د ټلیفون شماره ده 0 3 3 9 4 0 1 پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم زما د ټلیفون نمبر دی 0 3 3 9 4 0 1 دغه لکوای چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتشته دی و زه نه کریالرم او زه دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې نو ما ولید او ما د علاقه څخه پښتنی وکړم او څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي زه د ګرد کور مشر زم فلایم څلور کال کیږي چې مړ دي و سلام تاسو خدمتګار
ګران اوریدونکو په دې هیله چې په دغه پیدا شوي کسانو کې ستاسو کم دوست او عزیز هم شامل وي کنه نو دوایو به کوو چې هر څه ژر پیدا شي اوس په هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به په ګډه سره واورو چې په هغه کې د خپل ورکو خپلوانو او دوستانو پلټنه کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زغایګل د هلمند د ولایت د ګریش د ولسوالۍ سره پاړی کې یو تای روشن صاحب تاسو سلام د ازادي رادیو ته کې به ټول ته زما سلام ورسیږي باد سلام زموږ یو د امازوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کېږي چې زموږ څخه نادر کسو دی سپاره معلومات نه لري د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغاوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زموږ سره په دغه لمبر باندې معلومات وکي 0 4 4 5 1 شمیره زل بیا تکراروم 0 4 4 5 1 واتساپ هم پر پاله دی د ساده رنگ د پارم ده سید ورور علام وساته
کلم مر السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اسلام ہمت یم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پریږدم مونږ یو ورکسوی حاضر لرو په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشی سیمه اوسیدونکو دی حکمت الله جان د تیر و میاشتو راهیسې له خپل کور نه درک دی چې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو کورنۍ د نموړي په اړه سخت پریشان ده هر مسلمان ورور کا د حکمت الله په اړه معلومات لري او یا هم لیدلې وي او یا هم د خپل زما ژغ اوري زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره ده 0 2 2 1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 2 2 1 هر مسلمان ورور کا د حکمت الله جان په اړه راته معلومات راکړل نو خپل شیرینی ترلاسه کولای سي والسلام
د ازادي راډیو کارکون کاریدونکو ته ټول ته سلام وایم بعد له سلامه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی نوم یې حمید الله دی که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي 0 3 5 2 5 5 شماره بیا 0 5 5 5 5 5 دس ما نمبر دی نو کار چالی دلی کور په کابل ولایت کې دی تیز شماره دی ما سره په تماس کوم سی
نمون د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه عبدالوکیل مدني نومېږي د هلمند ولایت دی د نادعلي ولسوالۍ د 10-15 شپې کېږي چې دغه نادرکه سوی دی که څوک یې چا لیدلی یا پېژندلی نو ما ته یې پر دوو شمېرو باندې معلومات راکړه
ګران وروره تاسو د دغه ورک سوي کس عکس په واتساپ کې ایښی دی او خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمېره مو په خپله نه ده ویلي چې موږ څو ځلي دغه یادونه کړې ده چې تاسو لطفا خپل نوم ادرس او د ټلیفون شمېره په خپله ولولي دا ځل زه ستاسو د ټلیفون شمېره ولولم خو بل پلا دا کار تاسو په خپله وکړي ستاسو د ټلیفون شمېره 0 0 0 1 0 0 1 بل شمېره 0 0 0 8 2 2 8 5 3
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما د اکا زوی شفیع الله نومېږي د ملا عزت الله زوی د پینجل مسی د زابل ولایت د تغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکی دی عمر یې 23 کال دی په قدمیانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یې څه تیزه ده د مدرسې طالب دی نو یو ولس میاشت کېږي چې د خپل کور څخه نداره کدی که هر مسلمان ورور کا په بهر کې او په افغانستان کې داخل وي چې زما ژغ اوري نو که چارې دلې وي یا یې په اړه معلومات لري د اسلامي همدردي او روحیې له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو 0 9 4 9 5 1 بل شمېره ده 0 8 2 2 3 دریم شمېره ده 0 8 2 8 0 9 همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده 0 9 4 9 5 1
غزنی دی ولایت دی مقر دی ولسوالی دی کوچه پوند علاقه دی نلی دی کتی و چیدون قیم ما یو علاق رکتا دی دیان لسو سوپ سو قدو بوی اختر محمد نمیگی دی نعمت لازوی دی هر چه تا معلوم دی تو دو غزمانه تا دی حال بر سیپر و سیپر دری واری نن اندری و تا غزمانه دی
السلام علیکم زدا زدی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا طاهر روشان صاحب ته د هلمند ولایت مساکلاد ولسوالۍ څخه خبره کوم مجو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کاظمی د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلی وشدونکو دی تورونو نمانی یو ورور یې ګل محمد نومیږي بل جانان نومیږي څه د اعصابو تکلیف هم لري نو څه کم څلور کاله کیږي چې د کور څخه نادرکه سوی دی هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي عمر سے دی پدغه شمیره باندې خبر را کی دی سالات میرا د سپر وسو دو اتیا وسو یو نوی پنځه سو نونس سپر و اته دوا و نه یو پنځه یو نه د بیا سیم شمیره ده سپر و سپر یو سپر دو پنځه وس وسو نویشت میانا ونه لري تور غنم رنگ ځواني لري او ل د اعصاب تکلیف لري شی چارې شو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباز تاسو سره په تماس کې هم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام روشن صاحب تاسو سلام زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیوش کال کیږي چې نادره کده نه د مرګ درک لور امنی رجوند درک لرو ک چا یا لیدل یا معنا توګه څه پیژن یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دی په دغه اړیکه تماس ونیسي د پسین د ستور سین سره وو او په چې په مرمې خوړلې و پر استا لاس باندې د لړم چاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي سپر وسو یو ډیر شپږ سو دوه اتیا څلور سو پنځلس شمیره یو ځل بیا تکرارم سپر و سپر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي د راز محمد فکیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی و
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ ورغه وایست ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د څلور میاشتې کې نه دره کړی ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما غږ اوري ماته دې په دغه شمیره تماس ونیسي سپر و اته یو سلو سلو سلویشت نشپیت سلو راویا بیا تکرار هم شمیره سپر و اته یو سلو سلو پاج نه و سلو و سلام
السلام علیکم زما یو ورور دا چې په نامه د جوال حق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ را دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک سوی ده اوس موږ ټول څهګردانه یو پلار یې هم ډېر سخت مریض دی که دی زما خپله زما اواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي سپر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت بله سلام لمبر دی سپر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش دا زما دواړه لمبرونه دي وروره هر یو کولی شي چې ور معلوم یې یا یې پیدا کړی یې وروره ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي د خدای په امان ښه وخت
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته د اوته خان خبرې کوم د خوست ولایت نه زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی اتلس کاله عمر لري د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی زموږ سره هېڅ اړیکه نه لري او که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي د واټساپ شمیره ده صفر اووه شپږ پنځه یو صفر نه صفر دوه پنځه یعنی صفر وسه پنځه شپېتو لس نوي پنځه ویشت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله تقریبا ولس اتلس کال کې د کور سره لاره کړې. په هغه وخت کې د دوه عمر سی ویشت کاله به و ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بي داسي اوڅلويشت اته څلويشت کاله کې به وي د دوه عمر. نو کچېری چاته معلومات وي د زموږ خپل आवाज اوري نو د په دغه شمارې زموږ سره اړیکه ونیسي. 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0433 230 230. جزاكم الله هر شاته معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
زما یو زوی دی ورک دی زه د بنجه کجکي د ولسوالۍ یم او ځای مې نیچه ده جلندر مې زوی دی او حاجي صدو خان مې لسی دی زوی مې دا 12 کاله کېږي چې ورک ته هر یو چې راپیدا کړي جایزه یې 15000 کلدارې ده. وسلام.
ګران ورور، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمیره، خو ستاسو د ټلیفون شمیره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفاً خپل پیغام په راتلونکي کې د سره ثبت کړئ. دغه دوه مهمې خبرې یعنې خپل نوم او د ټلیفون شمیره په نظر کې ونیسئ. ستاسو د ټلیفون شمیره 0531 2 1 1 5.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګ یو ورک دوست داتا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې ده او داسې اتلس ولس کاله عمر لري. نقد هلک ده داسې برابر ویخته لري. که هر چا ته یې پاره معلومات نیم ته ته دغه شمارو زنګ وای او وسه وای ولس شپږ شپېته نه چلوي یعنی 0 8 1 1 1 شپږ شپږ څلور نه. دوهم شماره انټین شماره ده 0 6 5 9 5 9 5 6 5. یعنی 0 5 3 9 3 9 5. بس مننه چې وخت مو راکړل د پیغام د نشریدل په هیله د اخري پاس په خپل پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. دا زبر رادیو ټلون کران او د ګلګو ته سلام وړاندې کوم. زم په کار ځم د شلمل او شلو د سوالي څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سکاله کې چې د تخنه درک دی اصلي د شلو د سوالي ورسېدل کې دی. کله چې نن درک شوی د شلمل مرکز لشکرګر ونان سیمنا درکټوی دی. اکه حرم سلمان ورو پاړون باندې معلومات لري له مهرباني له مخې زما سره کوم کوم پر دغه شمیره اړیکه ونیسته. سما د ټلیفون شمیره 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره زری ده 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر یو دوه دانې لکان ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور یې سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دي له نجیب کا ملستان دي. او دې د لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دي. ورک شوي د نوزاد نشپس په شاید جدا دوه کاله بنزیات کم کېږي چې ورک شوي دي. چار ورور په دغه اکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي. زموږ سره په دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره ورته ووایو چې 0 3 1 2 9 1 8 8 پنځه بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه دا شمېره دې زموږ سره لیسه ونیسي که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات را کړي جایزه خامخا مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزادی رادیو سلام غوښتنه درم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکو لري د پنځه میاشتې کې چې نه درک دی هیڅ چاته درک نسته کار چاته معلومات یې وروره پر دغه شمېره دي موږ سره تماس ونیسي. السلام په احترام.
ګران وروره موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتساپ کې کوم پیغام پرېږدئ نو لطفا خپل نوم د هغه ورک شوي یا پیدا شوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتساپ شمېره یاد کړئ ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتساپ امکان نه لري او ستاسو شمېره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتساپ شمېره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمېره په خپله یاد کړئ. مننه. د واتساپ شمېره 003-004-8-8-4-8-0-8.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانانا کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي که یې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0-8-9-9-8-8-1-5 شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0-8-9-8-8-1-5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی دغه دوه وړونه یو څلور کاله کې ورک شوی دی او بل 15 کاله کې ورک شوی دی. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کی زموږ سره د پدغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
عزتمنو دوستانو د همدی وروستي پیغام په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپلې دغه خبرونې ته پیغامونه راولېږئ. تر بلې خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00-42-02-21-1-2-4-1-5.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو. لمک سره میلمه د پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې درې غړې ماهر مومند نوموړی وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې ښځو ته د مالی پیاوړتیا زمینه برابر کړي. میلمه ته ښه راغلاست وایو او په پیل کې ورنه غواړو چې د مالی غختلتیا په اړه خبرې راته وکړي.
مالی غختلتیا دې ته ویل کې چې نه تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي بلکې هغه طریقو باندې پلار باندې هم آګاه اوسیږي چې څه رقم مصرف وکړي په څه شیانو باندې مصرف وکړي څه رقم سپما وکړي څه رقم پس انداز وکړي او دا چې څه رقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکړي. نو نن دا په دې معنی چې نه تنها دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسیږي بلکې په دغه طریقې پوښي چې دغه خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم څه رقم اضافه کړي په دغه طریقو باندې پوښيږي.
هغه مېرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې پاغو ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دي یا نور مملکتونه دي هغه کېدای شي چې داسې کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کېږي یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي. یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو ښځې سالم حق دی په ټولنه کې او کور کې په فامیل کې هغه حق دې ور نکړل شي، صحت خوونه وسیږي، ډاکټر ته بونتل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پر تل لري کې دې شاغي په لاس سره ونه لري، په ټوله کې ویل شي چې مالی نه غختلتیا د خره لپاره ډیر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. خو ته مالی نه غختلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ور سره مخ کېدې شي هغه خورته حتمان مخ کیږي، بلکې خرو ته تاوان چې ډیر زیات رسی کله چې مالی غختلتیا ونه لري.
کله چې میرمنې خپل ګټه ولري په ما خبره په خپل پخو ولاړی وي د څومره به ورته خدي،
دا خو ډیر ورته خدای ځکه چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالی چې ورته ضرورت ده یا ګاڼه چې ورته ضرورت ده هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دی هغوی ته هم رسیدگی کولای شي، مور او پلار ته ګټه رسیږي، خویندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي او په ټوله کې ټولن ته ګټه رسیږي. نو دا چې خزه غختلتیا ولري د مالی لحاظه دا چې ډیر مهمه ده، او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظر هم وګورئ، په اسلام کې هم پخوا مونږه خزه درلودل چې مالی غختلتیا درلودله، تجارت کولو، حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنی خزه تجارت کولو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وګمارل کار باندې او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه کار کولو، یعنی دا غي په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظر هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظر هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې خزه ته د کار ازادي، خزه ته د شغل ازادي، خزه ته د مالی غختلتیا، د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ پر مختلفو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتلای شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسني مالی حالات باندې خبرې وکړو، د جمهوریت وخت ته ورګرځو، کدره ته وایي چې په خارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد پیاوړتیا لپاره په کوم کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا په کې د خارونو خبره کوو، البته هلته موږ لیدل چې خارونو کې خزو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، خزو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقه خپل ځان ته مالی غختلتیا ورکړه، او په نورو مختلفو تبصاتو تجارتونو کې دوی چې صحیح می ولې برنامه هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوانه د خزو د مالی د غختلتیا لپاره فلاس رسي کې ولې خلبته، او دا ټریننګونه چې ترقم یو څوک یو خزه وکولای شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي، دا غي ټریننګونو موارد منګه ډیر زیات پستر ګلیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اختاوي مخکې لدینه چې جمهوریت سقوط وکي، اوس چې خځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې مالی غختلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود ده چې کله هغه حاکم نظام د خزو د مالی غختلتیا مخنیوي کوي، کار ته پرې نه دي، وظیفه ته پرې نه دي، نه تنها دا چې دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دي، له دې سره سره تجارت ته سرمایه ګذاري ته پرې نه دي. نو دا عمومي صورت باندې سخت ده چې دلته موږ د دې لار خونه وکړو چې څه رقم خزې کولای شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعض کارونه دي چې خزې اوس هم کولای شي، مثال آنلاین باندې شیان تولیدوي، کلاسي صنایع یا نور شان دی هغه کولای شي د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کولای شي، مګر موږ باندې کله چې هغه اوزا ورته برابر نه، کله چې هغه محیط ورته برابر نه، کله چې د حاکم نظام خوانه د حمایت بونی شي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویلای شي چې دا پرمختګ وکړي. مګر د تو مدیرتون سره سره هم بار ترېشته چې خلک پاره کې وکولای شي چې خپله مالی غختلتیا ته اقلن خپل کوشش وکړي، کاغه تندر سیګل کڅنګ چې خو اولو د جمهوریت په دوري کې مایر کوشش کولای شي. خبردار شي چې دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، په کور کې دغه تولید کولای شي، کولای شي چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته عرضه کړي. مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالین جوړوي، خپل نشي خطوله بیرون، نو هغه کولای شي په کور کې ورور ته، پلار ته، میړه ته، زوی ته، دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي او عرضه کړي، خپل فامیل هغه اقتصاد پر ښه کړي.
بله کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو نو نه یوازې دا چې د ښارونو ښځې دې ته اړتیا لري، بلکې کلیوالې مېرمنې هم بېلابېل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو مېرمنو ژوند په دې هکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو بانډو کې اوسېږي. صحیح ده چې د نفوس له نظره به د افغانستان دغه 15 غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو بانډو کې په نورو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، مېرمنې هلته ژوند کوي. هغه مېرمنې چې په دغو دوهمې درجه او درېمه درجه ولایتونو کې ژوند کوي، هغوی هم مختلف تشبثات چې دي خوایم په لاره اچولی شو، بوټم په لاره اچولی شي، لکه کور کې د وړوکي فارمونو درلودل، چرګو د فارمونو درلود، یا مثال وړوکي شنې خونې چې ورته ویل کېږي کنه، چې دا په کورونو کې داخل سټرابري چې ورته وایي کنه، توت زمینی یا دا شیان چې دي هغه، یا هم غالۍ جوړوي یا هم لاسي صنایع جوړوي. نو دغه شیان چې دي ښځې په کرو بانډو کې دغه کارونه کولی شي. خویم کول زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولی شي چې هغه خپل مالي غښتلتیا لا هم پسې پیاوړه کړي. بله خبره دلته دې ته راځو چې ما خپله شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی ادارې رئیس و مامنګا په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سود نه د قرضې برابرې کړې چې ښځو ته مو په کلو بانډو کې قرضې ورکولی چې دوی وکولی شي هغه کورني تشبثات پر شروع کړي. او د دې هغه تاثیر ما خپله لیدلی دی، تاثیر یې داسې ښځو باندې چې کله چې یو ښځه مالی غښتلتیا به پیدا کوله، بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو په هغه مسایلو کې به چې خو د دینه مشوره نه اخیستل، دا غینه ورسته بچ دا مالی له غختلې ولا مشوره به تر نه اخیستل.
که درته وایي چې په کوم کورنۍ کې چې میرمنې خپل ګټه نه لري، دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي او له دینه کوم واک اختیار کوم حق چې لري اته هغه ور نه اخیستل کیږي؟
ګوري بدبختانه په افغانستان کې منګه بعض کارونه چې دغه سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوي چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا د کی په افغانستان کې چې کله یو کده مالی غلطی کول دي، نو کېدای شي چې په ډیر مهمو د ژوند په فلو کې دا غیره سلام مشور باندې خپل شي. مثال د یو اسلامي خبردار چې د یو کده نه کله چې واده کی کله چې په نکاح کیږي د دې د رضا پوښتنه د یو اسلامي خبره ده، مګر په پاس رافټر ټولنو کې د افغانستان کې په بازو مناطقو کې چې دا سنتي ژوند ډېر زیات برسېره دی نسبت اسلامي ژوند ته، مدني ژوند ته، هغه ته کېدای شي ښځو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي، لکه د دې پوښتنه کول چې مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي که نه کوي، او یا هم په نورو مسایلو کې د هغوی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح بخش کې وي که په تعلیمی بخش کې وي یا په نورو بخشو کې وي. نو کله چې ښځې مالي غښتلتیا پیدا کوي، هغه رول د دوی چې دی هغه نور هم برجسته کیږي، او په کور کې په ټولنه کې چې دی خلک ورته غوږ نیسي، هغه د ټولنې عذاب وي، هغه خپل فامیل عذاب وي، ورونه، خویندې، میړه، پلار، زمن، دا ټول چې دی ورته بیا د قدر پر سترګه باندې.
له بده مرغه دا هم لیدل کیږي چې کله یو ښځه خپلې پیسې نه لري، حتی دا ډاکټر ته نه بیول کیږي، که یو ځل بوزي په دوام ځل دریم ځل چې سره لیدې چې ډاکټر غوښتي، مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي. هغه عامه خبره هم دا ده چې له کومه سي دومره تا ته دومره له کومه کوچاره ورځي بوزو ډاکټر ته، په دغو ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکړي.
بیا خو دا ټول بیرته راګرځي همدې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد ښه نه وي، مالی غښتلتیا ونه لري، نه تنها دا چې هغه صحیح موارده ته لاسرسی نه لري، بلکې نورو شیانو ته هم لاسرسی نه لري. د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برش یو انسان ورته لاسرسی ولري، هغه دا چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې، نباتاتو کې، په مختلفو غوښو کې، مختلفو نورو خوراکي موادو کې توک پیدا کیږي. نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک ونه لري، هغه صحت ښه نه وي، او کامل خواړو د درلودلو لپاره مصرف پکار دی، پیسې پکار دي. نو د همدې ځینې کته شروع وکیا چې کله کامل خواړه ونه لري، هغه صحت ښه نه دی. کله چې صحت ښه نه وي، هغه ډاکټر ته ضرورت لري، تک دپاره پیسې ضرورت دي. بیا هم د دې مالی حالت کنه دا پیسې نه لري چې ډاکټر ته لاړ شي. او بدبختانه موږ په افغانستان کې داسې قوي صحي سکتور هم نه لرو چې دولت دې په دې باندې قوانینږي چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا د خلکو تداوی او علاج شي. نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي طور کې چې کم یو ډاکټران دي هغوی ته پیدا کړي او په هغې باندې مطرف راځي. نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ همدغه بد اقتصاد دی، مالي نغښتیا ده، دا د هغه ټولو مشکلاتو زیږنده ده. او په اسلام کې هم نه پیسه دا یا مالي نغښتیا ته په بده سترګه بحث او کوم کسان چې مالي تلتیا کی بیا هغه په ټولنه کې د نورو هم کومک کیږي، خلکو ته زکات او خیرات رسیږي. نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډېر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنه باید هغه مالی فعالیت ولري چې مالی غښتلتیا ته ورسیږي. کومې ټولنه چې مالی فعالیت نه لري، تولید نه لري، مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکی وي، هغه چې اقتصاد خراب کې موږ کې دغه عامل همدغه ده چې هغه عالي حالت مخنن افغانستان دا لیدلې دي چې خو به دغه جنگي ډالو سره ترورستانو سره خلک یو دل یو دل پیدا او چلی کړو بندو کړل، بل کانه د زرا نه درلودل، بینه درلودل دکانو تجارت بینه درلودل، ما کار فامیل نه فقبه ور غاړه ولا مدیر پر چې هغه خپل فامیل ته فقبه ور دې باغ د ترورستانو ښکارېدل، هغه ترورستان به چې 5000 کلدارې ورکړلې 1000 به ورکړلې، بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډېرې ناخوالې زیږوي. او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو دغه که صحیح دي که تعلیمي دي که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت دی.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو که بیا هم دې ته راسو چې که په یو کورنۍ کې خاوند مالي غښتلتیا ونه لري، مېرمنې ونه لري، دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو هغه اساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی دا له منځه ځي او بالاخره بیا پایله یې څه وي؟
پایله خو یې دا وي چې کله مالي غښتلتیا وجود ونه لري په کور کې بدبختانه افغانستان کې دا لیدل کېږي چې د وهلو ټکول وي، په هغې کې د فامیلونو جدا کېدل وي، په هغې کې حتی دا لیدل شوي دي چې خلک په مالي لحاظه په کوم مسایلو باندې چې جنګ کېږي هغه ته خلک پکې حتی وژل کېږي. پایلې ډېرې زیاتې بدې وي، مگر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام و یا هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسېږي، داسې یو کور کې چې مالی غښتلتیا نه لري، کله چې په فامیل کې پیسې نه وي هغه اساسي ضرورت پوره نه شي، نو همیشه جنگ وي، جدل وي، بده رویه وي، هغه که د ښځو سره وي، که هغه د ماشومانو سره وي، هغه که د نورو خویندو ورونو سره وي، په منځ کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډېر زیات وي.
مومن صاحب، اوس خو دا واضح خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفې نسته، که دوی له وړکیو کارونو نه شروع وکړي، مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلي ښځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څارویو ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیور نیسي، دغه به څومره ګټور واوسي د دوی په اقتصاد کې؟
ګوره، دا واړه تجارتونه چې دي که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی په هغې کې واړه تجارتونه او تشبثات چې دی ډېر غټ رول لري. که تاسو استرالیا اقتصاد ته وګورئ چې کوم ځای کې چې زه اوسېږم، دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي د استرالیا د ټول هغه جی ڈی پی چې دا چې هغه مالی فکتورونه دي د قوت د یو مملکت، هغې کې که تاسو وګورئ 40% دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري. له دې سره سره که تاسو هغه زراعتي بخش ته وګورئ، زراعت هم د اسټرالیا په اقتصاد کې ډېر زیات رول لري، اگر چې که دا زراعتونه چې دي او مالداري چې دی واړه هم اوسېږي. نو دې ته باید سړی داسې په کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګو وړوکی کاروبار چې یو ښځه کوي هغې کې به څومره ګټه وي، یا مثال که ښځه په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو د هغې به ګټه کمه وي، او دا باید ونه شي. د دغو وړو وړو شیانو نه د انسان اقتصاد چې دی پیاوړی کېږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې اوسېږي. مثال یو ښځه په یو کلي کې چرګو فارم لري، 500 اصل چرګې ساتلي دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي په ټوله کې دا شدا ډېره زیات ورته ګټه کوي. دا یو خبره. بل خبره دلته دا ده چې زه غواړم وضاحت ورکړم چې د مالی له نظره د یوې ښځې آگاهي ډېره زیاته مهمه ده. په څه معنا؟ په دې معنی چې یو کله چې ښځه په دې باندې پوه شي چې مثال کومه پیسې چې دې ته په لاس ورځي هغه په داسې شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه ورته په آینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا رواج ده چې ښځې سره زر اخلي. سره زر چې دا ډېر زیات مثال افغانۍ ارزښت لري، نو په دغو شیانو کې دوی چې څومره کولای شي باید خپل اضافي پیسې چې دي هغه باید سرمایه ګذاري وکړي، ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دې نه ډېر ښه ده چې دغه پیسې مثال په سرو زرو باندې ولګوي، ځکه چې قیمت د سرو زرو په نړیوال مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغسې د سرو زرو قیمت چې ده اوچتېږي. مګر باید کړي زمونږ خویندې او میندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم سره زر واخلي. لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې زمونږ ښځینه سره زر اخلي، بعضې وخت کې دا وي چې مثال په هغه سرو زرو کې داسې غمی وي چې هغه غمی خپل سره زر نه دي مګر د سرو زرو په قیمت باندې طلا فروش حسابوي، چې دا داسې شیان نه باید خپل ځان لرې وساتي، مګر هغه سره زر واخلي چې خالص سره زر وي او په هغه کې د غمی او چې طلا په قیمت باندې خرڅېږي د هغو نه مثال مخګیري وکړي او هغه شی واخلي. بله خبره دلته دا ده چې پسنداد ډیر زیات مهم ده. کوم کسان چې په دې باندې پویږي چې د مثال د هفتې لس افغانۍ یا د هفتې سل افغانۍ پسنداد وکړي سپما وکړي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډیر زیات پیسې کیږي، هغه ټولنې چې په مالی نظر آگاه دي با خبره دي هغوی پسنداد زیات کوي، اگر چې هغه پسنداد ډیر وړو کوي دغه خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاري کوي چې ګټه لري، نظر او هغه شیان اخلي چې ورته واقعا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور دپاره اخلي په اقتصاد کې مونږ یې اصطلاح لرو په انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیستی دی، باید د دغه تلویزیون نه تر اعظمي هده پورې استفاده وشي، تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي او بیا د هغې نه وروسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر مونږ په افغانستان کې دا وینو په پس رفته ټولنو کې چې مالي آگاهي چې څوک ونه لري، هغه که ښځې وي که سړیان وي، تلویزیون یې مثال دوه کال تیر کړي وای د دې ماډل تیر شلو اوس یو بل باید واخلي، موټر کار کوي زی بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی که صحیح مشکل نشته پکې مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکړي، سپما وکړي او خپلې پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاري وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د ښځې مالی غښتلتیا زیاته کړي، د هغې کورنۍ مالی غښتلتیا زیاته کړي او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم ښه، په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتیږي او تعلیم بیرته بیا ورته پیسې راوړي ورته او هغه روحي سلامتیا چې په کورنۍ کې باید اوسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي، خوشاله وي، روابط د خپل فامیلونو سره ښه وي، د زوی او د مور ښه وي، د ښځې او د میړه ښه وي، د خور او د ورور ښه وي او په منځ کې په ټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه زیاته رایجه کړي.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره خبري وکړي. تربیه مو علمال او ملګری Oh, 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 oh
ماسی گھر تیرا خام راجی